السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نند زیارت ورځ د 2023 کال د فروری 29 مده مليها امیر ساده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. ټول اول پاموخره د خبرونو سټکو ته د پاکستان قومي اسمبلی نوی غړي نن فرابلل شوی هوندا کې د خپل دندې حلف اخلي. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادا کړې او غربي بالکان هیوادونو په یو سرمشیزه کې د یوکرین ملاتړ یو ځل بیا تایید کړي. تفصیل: ټاکل شوی د پاکستان قومي اسمبلی نوی غړي نن د خپلې 15 کلنې دندې سوګند وکړي. ټاکل شوی چې هونډه سهار 10 بجې په اسلام آباد کې په پارلیمنت هاوس کې پیل شي. هونډه لومړی د قومي اسمبلی سیکرټریټ د فروری 23 په یو اعلامیه کې وبلله، خو وروسته یې ولسمشر عارف الوی هم منظوري ورکړه. د قومي اسمبلی په سیکرټریټ په نوټیفیکیشن کې ویل شو چې د پارلماني چارو وزارت په درخواست د پاکستان وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آرټیکل یو نوی د دویم شکل لاندې د قومي اسمبلی د لومړي اجلاس لپاره د انتظاماتو منظوري ورکړه. د قومي اسمبلی غونډې له جدول سره سم نن به د قومي اسمبلی نوی منتخب غړي حلف اخلي. د مارچ په لومړۍ نیټه به د قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. په پاکستان کې شپږو ګوندونو د وفاقي ائتلافي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. اتحادي ګوندونو د وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف، د مشر د چوکی لپاره پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری، د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د مسلم لیگ نواز غړي ایاز صادق او د ډیپټي سپیکر لپاره د پیپلز پارټي غړي غلام مرتضی نمونه د خپلو کاندیدانو په توګه وړاندې کړي دي. اخوا ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نوی منتخب غړي نن د اسمبلی او سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کړي. تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخبو غړو پرون تر راتلونکو 15 کلونو د خپلو دندو لوړ وکړه. مخکې د پنجاب او سند اسمبلیانو غړو 13 اونۍ لوړې کړې وې او د رواني اونۍ په پیل کې د صوبې اعلی وزیران هم منتخب کړل. د پاکستان لوړ پوړو امنیتي چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان اتمانزو جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان 500 قیدیانو د خوشي کولو موافقه وکړه. د فروری 23 په پیښور کې د شمالي وزیرستان اتمانزو جرګې مشرانو د کور کمانډر لیوټیننټ جنرل حسن اظهر حیات سره ولیدل. په هغه موقع په شمالي وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرل انجم ریاض هم موجود وو. د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې اوسمهال د 29 قیدیانو د خوشي کېدو امر وشو چې د مختلفو واقعاتو په تړاو نیول شوی دي. په دغه کې 21 قیدیان نن خوشي کیږي. نو موږ زیات
خبرې ولرته ونتی سي دلا درو کوو 21 وغیرہ ساکي دي ټیکنیکل 50 وکیل صحیح دغه رګړي.
نوموړي وویل چې په دغو کې 21 قیدیان نن خوشي کیږي، خو البته دا وضاحت لا نه دی ورکړل شوی چې دا قیدیان څوک وو او د کومو جرمونو په تړاو یا تور نیول شوي وو. امنیتي چارواکو ویلي دي چې پاتې 21 کسان به په راتلونکو ورځو کې جرګې ته وسپارل شي. پوځي مشرانو د اوتمانزو جرګې ته ډاډ ورکړی چې په سیمه کې د امن قائم ساتلو لپاره به هم ګډې هڅې کوي. اخوا د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادا کړې. د پوځ د اړیکو څانګې د فروری 23 په یو بیان کې وویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه د استخباراتي معلوماتو پر اساس کاروایي وکړه. په بیان کې ویل شوي چې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو سرتېری ژوبل شوی دی. په بیان کې ویل شوي چې وژل شوي مشکوک وسلوال په یو لړ ترهګرو فعالیتونو، هدفي وژنو، بدتخوري او د ولسي وګړو په تختونو کې ککړ وو. خپلواکو سرچینو لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د فروری 23 د لویدیز بالکان هیوادونو په سرمشیزه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو د دوام غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې که د روس مخاونه نیول شي نو خطرونه رامنځته کېدای شي. زیلنسکی د سیمې د هیوادونو او یوکرین ترمنځ د پیوستون د رامنځته کولو هڅه وکړه. ویل چې ټول د اروپایي ټولنې او نیټو د غړیتوب مستحق دي. هغه په بالکان هیوادونو کې په داسې حال کې د وسلو رصد کوونکو هیوادونو سره همکاري زیاتولو ته هم لیوالتیا څرګنده کړه چې یوکرېني سرتیری د جګړې په ډګر کې د وسلو له کمی سره مخامخ دي. زیلنسکی د البینیا په مرکز تیرانا کې د البینیا، بلغاریا، سربیا، شمالي مکدونیا، کوسوو، بوسنیا، مونټینیګرو، کرویشیا او رومینیا د استازو سرمشیزه په پرانستونکو وینا کې ویل، موږ له تاسو او خپل ټولو ملګرو سره ګډ پیداوار ته لیوالتیا لرو. او وروستۍ خبر دا چې ټاکل شوی نن د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلو اوور کرکټ په سیالو کې کراچی کینګز او کوټا ګلاډیټرز یو بل ته مخامخ شي. ټاکل شوی لوبه د پیښور په وخت ماسخوتن په 2 بجو پیل شي. پرون د کراچی په لوبغالي کې شوی لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ کراچی کینګز لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د دغه سیریز پایلو به د مارچ په 13 وشي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. تاسو دا هم واوریدل د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې د قومي اسمبلی نوی ټاکل شوی غړي نن د خپلو دندو سوګند پورته کوي. په هیواد کې شپږو سیاسي ګوندونو په مرکز کې د راتلونکي حکومت جوړولو لپاره اتحاد کړی دی. د دغو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره کاندید او د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف د فروری 25 د ټولو اتحادیانو سره ولیدل. نوموړي د ماښام ډوډۍ ته ټول اتحادیان وربللي وو چې پکې د قومي اسمبلی د سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره د خپلو نوماندانو نمونه اعلان کړل. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره د 14مې قومي اسمبلی غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د حکومت جوړولو لپاره شپږ سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپل پارټي، متحده قومي موومېنټ، استحکام پاکستان پارټي، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټي په خپلو کې اتحاد کړی دی. په 13 فروری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف لخوا د ګوندونو مشران د ماښام ډوډۍ ته دعوت شوي وو چې د حکومت جوړولو لپاره یې سلا پکې وکړه. د دوی ترمنځ د مهمو چوکیو د ویش په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک کریم مشال ریډیو ته وویل،
حکومت به جوړیږي او صدر اعظم به شهباز شریف په دې خو اتفاق شوی دی. دغه رنګه د صدارت څوکۍ څنګه چې وړاندې نه خبره شوې ده، هغه آصف علي زرداری د سپیکر دپاره د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې آیا صادق دغه نوم غوره کړی شوی دی. خو د ډیپټي سپیکر چې کومه څوکۍ ده هغه به پیپلز پارټي غړی دی غلام مصطفی، دا به هغه ته ورکول کیږي. او چې کومه مهمه خبره پکې ده په هغه کې د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمن بلاول بوټو زرداری یو بیان دی. هغه دا و چې دا حکومت چې کومه جوړیږي د دې کې به د نون لیگ بھرپور معاونت کیږي.
د اتحادیو ګوندونو ترمنځ د تړون تر مخه به پیپل پارټي وزارتونه نه اخلي، خو د صدر، د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر او د سنټ د چیرمن چوکۍ به اخلي او د دوو صوبو ګورنران به هم ټاکي. مسلم لیگ نواز به د قومي اسمبلی سپیکر او د سنټ ډیپټي چیرمن چوکۍ اخلي. د وزارتونو نه علاوه به د دوو صوبو ګورنران هم ټاکي. د تحریک انصاف غړي چې په آزاد حیثیت کې د انتخابات ګټلو نه پسې په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان کړی دی به په اپوزیشن کې کینی. د حکومت جوړولو لپاره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د اتحاد په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید وایي چې دا د دوی مجبوري ده. د پدې اړه د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه،
لکه په اسانو الفاظو کې کېږي وایم، دا سیز اوس مسلم لیگ نون ته یا شریف کورنۍ ته پور په غاړه ده او د دې ناغي خلاصېدې نشي او ځان تنه نشي خلاصولی. یو دویم دا ده چې وفاق کې حکومت اغي د دې لپاره هم اخلي چې پنجاب په سکیور کې کني چې کومه فارمولا د پاکستان پیپلز پارټي سره تې شوی دا نظام په خیال دې ته خوځو دا سیاسي د غنښم ویلې د مسلم لیگ مجبوری پنجاب دې نو د پاکستان پیپلز پارټي مجبوری هغه سند حکومت ته نو دا دواړه صورتحال کې چې دین د دواړو مجبورې دی او دغه مجبورو یو بل سره تړلې دي.
د اتحادی ګوندونو مشرانو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان سره هم ولیدل او د کمی اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکلو کې د مرستې غوښتنه ترې وکړه. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نوې اسمبلی د کامیابۍ زیات تر مدار د اپوزیشن په کردار دی. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل،
یو طرف ته سکم دا یو کوالیشن دا د ټولو پارټیانو څخه خوشالون یقینا یو لوی امتحان دا پاکستان مسلم لیگ ته. ها دا خبره ضرور ده د عمران خان او دغه د پارټۍ وو څه طرز عملی سکم په بنیاد باندې به د مخکې حکومت پرفارمنس جاج اخلو زه ګڼم چې مخکې څه کوم وخت روان ده هغه مکه ده لکه کم ریاست غوښتلو یعنی یو داسې کشاله یو داسې سرکس په کوم کې هر ورځ یو نوی ډرامه پرته ده موږ ته مخ ته
د کامل اسمبلی د غونډې د شډول تر مخه به په لومړۍ ورځ غړي سوګند پورته کوي په دویمه ورځ به د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کوي او په دریمه ورځ به د وزیر اعظم په ټاکلو کې برخه اخلي په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ وایي چې راتلونکي حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ وي د دې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
اسټبلیشمنت خوښه نه و چې دا ټاکنې وشي دا قاضي فایزي سا په وچ زور وکړي نو په مجبوري کې دوی ټاکنې خو وکړي خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې دا یو کریډیبلټی نشته مثال ټول آزاد کاندیډیټس راوستل او هغه څوک دلی څوک دوری بس یو هپ اینڈ ډیزرټ دی دوی هم سر نه پخلاسي چې څو دا قتل وی چې دا پروډا د دوی دا تجربه څو کال چلیږي د پارټیانې چې دونه ریلیکټنت دي کنه دا وجه دا د پولیټیکل پارټیانې د کرایسس د وټولو پروګرام نه لري
د قمی سملی د ټولو چوکیو شمیر 318 دیرش دی خو اوس مهال صرف 300 غړي لري ځکه چې د ځنګړو چوکۍ د پر د شل خزینه او درې اقلیتي غړو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی 15 چوکۍ خه غړو پریخري چې د صوبایي اسمبلی انتخاباتي هم غټلی وو یا یې تر وی زیات چوکۍ غټلې وي اټکل کې چې د پیپل پارټي یو مشر او په خوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم د سنټ چیرمن جوړېدو د پر خپل د کمی اسمبلی چوکۍ پریک دی او په بجاوړ کې د یو کاندید د وژل کېدو له وجه په یو حلقه کې انتخابات نه و شوی راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو تازه مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدې شي ورزو یو بل خبر تا د شمالي وزیرستان عثمانزو جرګې مشران ویل دي چې پرونی په پیښور کې د پوزي مشران سره ملاقات کړې دي دوی د کور کمانډر لیوټیننټ جنرال حسن اسهر حیات سره لیدلې دي د غشان په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال انجم ریاضم هغه موخه باندې موجود وو په دغه جرګه کې د عثمانزو جرګې مشرانو په خبره پریکړه شوې ده چې د شمالي وزیرستان د 500 قیدیانو د خوشي کولو موافقه شوې ده د دې ترڅنګ د ځینو ترقیاتي پروژو منځوري هم ورکړل شوې ده بل طرف ته ځایي اوسیدونکي وایي چې جرګه د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پیل شوې وه او په معاهده کې د دې ذکر نشته د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه رپورټ را لېږلی دی راځي
د شمالی وزیرستان عثمانزای جرګې مشران وای چې د کور کمانډر پیښور لیفټننټ جنرال حسن اسرایات سره یې د فروری 25مه جرګه شوه 500 قیدیانو خوشی کولو سیمه کې امن پر ځای کولو او د ترقیاتی پروژو منځوري ورکړې تر اوسه جرګې او فوز دا نه دی په ډاګه کړې چې خوشی شوی قیدیان په کمو جرمونو کې او د کم وخت نه نیول شوی ول د جرګې مشر ملک نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې کور کمانډر 9 قیدیان په موقع خوشی کولو امر وکړ او 21 قیدیان بنان میرام شاه کې خوشی کوي د دې ترڅنګ سیمه کې د امن امان ډاډ یې ورکړې او د سولر او بخور او نورو ترقیاتي پروژو اعلانات یې کړي
جنوري فروري دا تایر کړی دا بار زمير الساتا دا د ټارګټ کیلینګ څه څه د کیم څه ضرورت لري هغه اولر ته کوي اعلان کوي الساکي دا د امن امان خبره اولر ته کوي 29 ادلا درو کړو 21 زمير الساکي دي ټیکنیکل 50 وکیل صحیح دی غیر کړی
عثمانزای جرګه د 1300 میاشتونه شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو هدفي وژنو مخنیوي په مخه پیل شوې وه جرګې د حکومت سره په پیل کې په ملاقاتونو بندیز لګولې وو او د لړکې د حکومتي او فوزي چارواکو سره په ملاقاتونو کولو ګڼ مشران یې جرمانه کړي هم ول د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د 100 میاشتونه د امن چغه وهله خلق د هدفي وژنو سره مخ دي خو په معاهده کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه هیڅ نه دی ویل شوی.
شمالي وزیرستان سومر شونه چې د اوتمنځای په نوم باندې یو لشکر یو جرګه جوړه کړې وه، پرین د کور کمانډر پېښور سره ملاقات وشو، هغې ته ډډګرنې ورکړې شوې. دی ویلي وي چې میر به په علاقه شې د امن د پوره هدفي وژنې ټارګېټ کیلینګ چې کیم ده د هغې د پوره به منډه وایي، حکومت باندې به خپلې مطالبې مني. بتکال ځې نورې خبرې دي، خو چې پرین کومه خبره وشوله دی پاغې باندې میر د خلکو سره رابطې وکړلې، پاغې هغه شرایط شامل نه دي چې کیمې باندې دی روتلي وي او په کیمې باندې دی خلک جرمونا کل کرینې ړنګ کړل. البته څه کېدیون یې ورکړي دي په لوس، خو هغې دا پته نه لګي چې هغه کېدیون په کیمې جرمې شي حکومت نیولې وي، کیمې شرایط لوندې هغې ورکړي.
د جرګې مشران او میرام شاکې فوزي چارواکي وایي چې کور کمانډر بزر د شمالي وزیرستان دوره کړي، د امن امان او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره راتلونکي پلانونو به خبرې کوي او هڅه کړي چې سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره حکومت، فوز او جرګه شریکه هڅې توندې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼم او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی. د باجوړو سیدونکو وای هلته د بدمنۍ لوجې ګنډ شمیر ځوانان او کاروباریان لسیمې اوزی او په پورم نه ژوند پسې نورو خارونو یا بهر هیوادونو تزي. په باجوړ کې د تیرو دریو کالو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري او هلته د سیکولر سیاسي ګوندونو په ګډون د مذهبي سیاسي او غیر سیاسي ډلو غړي، دینی عالمان، د پولیسو غړي او د پولیو ضد کارکوونکو په ګډون د سیمې عمومي مشران هم په نخښه کیږي. سیاسي او سماجي فعالان وای دوی اوس له حکومت غوښتنه هم نه کوي چې واقعي دوی ته د تحفظ ورکړي، ځکه د دریو کالو راهیسې د کېدونکو پیښو یو ککړ قسم نه دی نیول شوی او نه بیا معلوم شوی چې دغه شان پیښې څوک او ولې کوي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی د باجوړ سیاسي او مدني فعالانو سره خبرې کړې دي، راځي چې ورته وښو. شو
باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري. د فروری په 28 هم په مامون د عمر کې دوه تنه نامعلوم وسلوالو وژلي. وژل شو کې یو د کوزه دیر او یو د باجوړ اوسیدونکو. د باجوړ د پولیسو په خبره وژونکي نامعلوم دي. پولیسو پلټنې او د قاتلینو د نیولو لپاره عملیات هم پیل کړي. د تیرې میاشتې مانه د جنوري په 1 دغلته ریحانزیب هم وژل شو. ریحانزیب د قومي سیملې د 8 او د صوبای سیملې د 22 حلقې نه آزاد کاندید هم وو. د هغه د وژنې وروسته باجوړ کې سیاسي او سماجي ډلو انتظامیه ته تر د 10 فروری ډیډ لاین یا نیټه ورکړې وه، خو تر هغې نیټې چې قاتلین معلومه نه شو نو همدغه ډلو یو وار بیا 15 ورځې نورې ورکړې. د باجوړ د جمعیت علما اسلام فیډل یو مشر او هم د صوبایي سیملې د 22 حلقې کاندید عمران ماهر مشال رډو ته وویل باجوړ کې پرله پسې پیښې او د هغې ترتیبونکې یا کوونکې نه ګرفتاره کېدلو نه وروسته خو اوس دوی د حکومت هیڅ غوښتنه هم نه کوي.
وخت وخت باندې نور څومره واقعګانې کې د غره پر جرګې به کېدي او ټیمونه به راکېدل. په جرګو باندې سم نه کېږي. جرګې رسېدې چې خو یو خانهپوري دی، زه به دومره ووایم خلک دومره مایوس شوي دي، بیا خصوصا زمونږ څوک د حکومت نه غوښتنه نه کوي چې موږ له تحفظ راکړي، موږ له دا راکړه. بلکې دومره بې سکوني په 2008 اپریشن کې نه وشکه مراټ اپریشن د طالبانیزیشن خلاف چې کوم اپریشن پاکې دومره بې سکوني نه وشه.
باجوړ کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د هدفي وژنو لړۍ تنده شوې. هغلته زیاتره د جمعیت علما اسلام فیډرې کارکوونکي هدف شوي. تر دغه علاوه د پولیسو غړي، پولیو ضد کارکوونکي او د ځینو نورو سیاسي او سماجي ډلو د غړو ترڅنګ سیمه ییز مشران هم هدف کیږي. خو ځینې بیا داسې چې ورباندې چاودنې هم شوي، لکه تیر کال په 13 جولای شنډۍ موړ کې په یو ځانمرګ برید کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي 4 کارکوونکي وژل شوي او تر 100 بیا زخمیان شوي هم. د پولیسو د معلوماتو سره سم هغه پیښه هم د نامعلومه تنانو ضد درج شوي. د باجوړ یو مدني فعال واجد علي شاه مشاد رډو ته وویل دغلته کاروباریان او ځوانان د سیمې ژوند نه خوښوي، هغوی اوس کوشش کوي چې خپل کاروبارونه د باجوړ نه بهر انتقال کړي.
چې مونږ د باجوړ خلک او څومره ځوانان دي، هغه ډېر په یو ير یو تره سره خپل ژوند تیروي. زه به تاسو دومره ووایم د باجوړ نه په روزمره په حساب داسې ځوانان چې هغه ډېر اکټیو، هغه په سیاست کې مکټیو، هغه په روزګار کې مکټیو، هغه په تعلیمي میدان کې مکټیو، هغه د روزمره په معیار باندې روان دي سعودي عرب ته، قطر ته، څنګه عرب خلیج ملکونو ته او یورپ ته د دې یېرې او د ترحې د وجې نه.
خو عمران ماهر زیاته کړه دغلته د یوې پیښې نه تر بلې پیښې په منځ کې چې څو ورځې وي هغه امن ګڼلی شي، او د زیاته کړه اوس وختونه هېڅ یو څوک محفوظ هم نه دی پاتې.
یو سړی ته دا علم یې ما زه چل کړی دی، حالات راته خراب دي، څه خطره ده راته، یو څه مسله ځان ته ځین خو ځان سایډ ته. خو یو سړی ته چې دا پته نه وي هغه باندې دا شی وشي، دغه د وجه نه ډېر خوف خور دی چې هر سړی خپل ځان په خطره کې، خپل ژوند په خطره کې محسوسه یې غټه د تشویش خبره دغه ده.
د باجوړ پولیسو د تیرو پیښو په شمول د ریحان زیب د وژنې وروستو مشال رډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې په سیمه کې د بدامنۍ مخنیوی وکړي، په هدفي وژنو کې ککړ تنان ونیسي، او دوی بیا زیاته کړې وه دوی وخت په وخت په مختلفو سیمو کې عملیات هم کوي. شانواز ترکزه، مشال رادیو، پېښور.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروي کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروي اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ، او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ. مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سواد په منګوره کې د میونسپل ادارې کارکونکو د تنخواګانو او بقایجاتو د نه ملاوېدو خلاف پرون احتجاج کړی. د صفایي اوبو ادارې په سلګونو کارکونکو د سواد پریس کلب مخې ته پرون مظاهره وکړه. ویل چې د صوبې نورو سرکاري ادارو کارکونکو پرتلې تنخواګانې نه دي زیاتې شوې، او د اتو میاشتو راهیسې ورته هغه پیسې هم نه دي ملاوې شوې چې د یخ له موسم له امله ورته منظوري ورکړل شوې وه. دوی له کار کولو نه کاټ اعلان کړی وای چې غوښتنې دې ومنل شي. د سیمې ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویل د لنډمهالي حکومت په اختیار کې نشته چې د دې تنخواګانې سیوا کړي، او چې کله نوې حکومت راشي نو دغه مسله باندې به غور شي. نیاز احمد خان له تفصیل سره.
دلته چې په سواد کې د صفائی کمې اداره دا ډبلیو ایس ایس سی او سره ټی ایم ای غوښتي چې د پسلګونو کاروندان کار کوي، هغه چې د دې علاقې صفائی کوي او بور کوي، هغه په احتجاج دی. هغه وایي چې رامونته سبق ایجاد دی، هغه نه ملويږي. هغه چې کوم د مزدورانو اتحادیه دا دغه مشر محمد رازق ما سره موجود دی، هغه چې د تقریر مو کو ناری مو لګولې واکیم کو. محمد رازق صاحب نن ولې تاسو احتجاج کوي؟ څومره کسان یې تاسو او څومره مشکل سره مخ یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نیاز احمد خان تاسو ډیره مننه. زمونږ جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سیټي سونا د اوبو مسلې دی. اوبه منګور کو سپایانه منکو هر میاش کې زمونږ تنخواه احتجاج و تنخواه نشته، په هر میاش کې و تنخواه نشته. تاسو ته پته راځي د غریبانو خلک د پنالو کې پراته په نالې په د چوټې ته د دونې چې کله ایمرجنسي شو راوځي، خو چې کله دوه تنخواه شو تر ځان له سره تنخواه غاني، خو زمونږ د پاره بیا نه تنخواه غاني. دا سوې میاش ته زمونږ را دې کسانو په حکومت اعلان کړي 35% تنخواه د ډبلیو سی سی د سٹاپ غنه د سیوا شي. زمونږ د چرکول په زیدې د ټی ایم ان چې موږ سٹاپ تلیو، هغه ټی ایم ان ول خپل هغه ستري هغه بل ما دوله وړه هغه درو سپور نه د خطرې
وسو سونو سپایسي دی. یو کس پاتې دی سونو سٹاپ ته دغه پیسې پاتې دي،
د ټول سٹاپ پاتې دي تقریبا 500 سٹاپ ته د پلکا روپې زمونږه پاتې دي، او درو سپور دوله ټال مټول کار کاری او پیسې نشته. زه خو ایران ما چې خپل د بلون د پاره د غره پاره پیسې شته او د ډیره پاره پیسې نشته، نو به موږ صدقه کوو. دا غریبانه تاسو زما سره نه، د
بل بشر موږ سره د نه پښتنه کوو. تاسو خپل نومو وای او سونه سره تاسو په پیسې گزارې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمون خان محمد دی زه په مزدور یونګ د دې مرګره ما او زمونږ چې دی زمونږ اگریمنت نشته. اگریمنت کله لګیدل هغه نشته دی. زمونږ چارکول کله شوی دی د وړ بګی راګي زمونږ چارکول بسی نشته. زمونږ تنخواګانی پر میش کې دا مسلې زمونږ حکومت ته خاص کو استاد په ذریعہ باندې چې مهربانو کې زمونږ دا مسلې حل کړي چې مونږ پر میش کې دی دغه نوې جوړ مونږ خپل مزدوري کو کومون برتلو کو وایمي بکاو
یو خوري کخ نه پښتنه کو دی ولار دی تاسو بر تنخواه د ستو نوم دی لا ولا کوم ځای کار کوي سوبر تنخواه دی
زمونږ مو مرایت ته پور شه مونږ د ټایم نه برتي شه مونږ واسطه په والا کړي مونږ له 25000 روپۍ میاش راکې د پیندو شپو کال لکا باقیجات پاتې را تر اوسه پور مونږ ته میلاو نشو نو پر تنخواه مونږ ته په ټایم باندې نه میلاویږي په دې نالو کې په دې کې روز زمونږ زندگی ټوله تباه شو نو مونږ چې کوم دا ډیلیویژن کسانو نه دادی مهرباني وکي صبح حکومت مونږ دی لکه پرمنټ کی مونږ تنخواه چې کوم ډیلیویژن کسان چې ټایم دی اغول ورکي 30000 او 2000 ولا ورکي او مونږ وروره 25000 روپۍ ټوله زندگی زمونږ په دې باندې گزارنه کی خو بس مجبوری ده صاحب مطلب دا خو د خادي ورځ مونږ نه یو راوتی نو کله وې تنخواه شته کله وې نشته افسران چې دی اغور په مخه دا پیسې علی نو مونږ باندې دی رحم وکي صبح حکومت لپاره کار دی چې مونږ ډیلیویژن کسان چې دی زمونږ تنخواګانی دې مسی واکي مونږ دی پرمنټ کړئ شو
بالکل اوریدونکو ته دام وې ما چې ڈبلیو ایس ایس سی کم چې اداره دا اغي کم مشر دی وکي نشته او کم چې ڈپٹی کمشنر دی دا اغي په دې وخت هغه مشر دی ڈپٹی کمشنر بیا بیا ویلی چې دلته لن محل حکومت ته حکومت لا نه درغلی د وسره د اختیار نشته چې د دې ترخاګانی سی واکي یا د ایا چې نور کې بلکې په تیر وختونو کې صدرې ثواب کم چې په ډیلی ویجز یعنی په ارزي توګه باندې کار کوو عددی نو وستلای شوې دي نو چې کله نوې حکومت راغی دا غینه باد بچی دین او د کسانو ته د بقایجات چې دی یا د دې ترخاګانو باندې بچی دین ته غور کول کېږي د بور کول کېږي
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګیا تاسو په سوشل میډیا مختلفو پلیټ فارمونو لکه فیسبوک او ایکس پانا د غشانته یوټیوب او انستګرام باندې تاسو مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ د جنوبی وزیرستان محکمه جنگلات د یو غیر سرکاري تنظیم په مرسته په کروندګرو کې داسې بوټي ویشلې دي چې میوادارې ونې ترې جوړیږي خو بلخوا خلک وایي د وچکالۍ له وجې دا غوښته باغونه لمینځه پتلو دي نو چارواکي کی دی اول دو بو غم ورته اخری محکمه زنګلات وای خلک دی هغه بوټیو کری چې زر حاصل ورکوي یا زر پیداوار ورکوي او کمی وبي پکاروي اشتیاق مسید له تفصیل سره
دی سویلی وزیرستان زنګلات محکمه مشر مشال ریډیو ته ویلی دی چې د غیر سرکاري تنظیم په مرسته یې د ضلعو کروندګرو کښې یې د میوې بوټي تقسیم کړي دي خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع کروندګر ویایي چې په ضلع کښې د ځمکې لوندې اوبو کمی په وجه د میوو باغونه یې وچ شوي دي د زنګلات محکمه مشر وحدت زیشان د میوو بوټي تقسیم په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي وزیرستان لوور ضلع وانا سیمے اسی دن کئی دے میں وہ بوٹی تقسیم او پمزکا لندے دے اوبا کچا ٹٹی دو پواجا دے کروندا گر مشکلات په دا رنگ بیانوي
خان وزیر زه یو زمیندار یم دا تېره هفته نه ګیرستان چې ډول انتظام یادو د هغې په تعاون سره په دا علاقه کښې میوادور بیټي وویشلی شول په دا کښې ګډه مڼه وه کلو مڼه وه دا دوه قسمونه چې کیمي دا وویشلی شول خلک ته رسولي دي په کمپین شریک کړی ده چې زرکاري چې کیم مهم پیدا شي نشه په قاعده نو چې کیم بیټي د دې وشي هغه ته خو موږ هرکلی بیایي چې دا د دې د راسا چار کړي
سویلي وزیرستان لوور ضلع کے پزما کے لندے دو بچا پسا وجا ٹیٹا شوی دو پدگی براکشے دے سویلی وزیرستان زراعت محکمہ مشر انور بیٹانی مشال ریڈیو تا وویل
دے وہ کمی مسئلہ خوروانا دے دی ساؤت وزیرستان لور شے لکا وانا تا چوگرے نوانا شے لشا تا چوکا لورا سے دی زمیندران طرفنا دا شکایت تا او بالکل دا سٹڈی سوئے دا چے زیر زمین چکوما دی اوبود و لیول دا سطح دا لانے روانا دا یا وجہ خود دی دادا چے سولرائزیشن پا وجہ بانے چکوما دا ٹی ویلز سولر تا کنورٹ سول نو دی دی ڈسچارج دیر زیادتا ہے نو اوبا چی ضرورت نا زیادتی دو لگا والے
دے سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کے دا وشتنا ہم وکڑا چھ حکومتی چارواکی دا یہ پزیلا سے دیزم کے لندے اوبو مسئلہ ہلکا والے دے پورا دا زر گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی د سحر لسنی مې بجو خبرونه نیمای برخه تر رسیدلې یو څو مهم لن خبرونه تاسو واوریدل نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډه کې چې پکې نو منتخب غړي د خپل 15 کلنې دندې سوګند اخلي د غونډه په اسلام آباد کې په پارلیمنت هاوس کې ساره اپیل شوې ده د قومي اسمبلی غونډې له جدول سره سم د غونډه کې باول نوی منتخب غړي حلف اخلی او بیا سبا لبا د قومی اسمبلی سپیکر او ڈپٹی سپیکر انتخاب کیږي د غشان ټاکل شوی د خیبر پختونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نوی منتخب غړي نن د اسمبلیانو سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب وکړي منتخب کړي تر دې مخکې پرون د خیبر پختونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب غړو تر راتلونکو 15 کلونو پورې د خپل دندو لوړه کړې و د پاکستان لوړ پوړو امنیتي چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان اتمانزو جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان 500 قیدیانو د خوشي کولو موافقه کړې ده پرون په پیښور کې د شمالي وزیرستان اتمانزو جرګې مشرانو د پوځي مشرانو سره لیدلې دي د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په جرګه کې اوسمهال د 29 قیدیانو د خوشي کېدو امر شوی دی چې د مختلفو واقعاتو په تړاو نیول شوی دی او په دغو کې 21 قیدیان نن خوشي کیږي دا لانه د واضحه چې دا قیدیان د مو تورونو پتړاو نیول شوی دی او د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادا کړې ده آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس کاروایی کړې ده او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د دوی یو سرتېری ژوبل شوی هم دی خپلواکو سرچینو لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تر اوسه سویلی دی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام د مشال ترانا لاندې بحث چې پکینن په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د حکومتونو جاج خستل شوه دی د پروگرام کوربا عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترانا لاندې
سلامونه او ستړي مسید مشال ترانا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم د فروید اتم یې ټاکنو په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا کې د تریک انصاف په ملاتړ آزاد امیدوارانو زیاتې چوکۍ ګټلې او دا ګوند په صوبه کې نوی حکومت جوړوي چې د وزیر اعلی لپاره علي امین کندپور نومولی دی دا دریم ځل دی چې تریک انصاف پر خیبر پښتونخوا به واکمني کوي پښتنه دا ده چې د پی ټی آی اوسنی حکومت په د دې پارټي د پخوانیو حکومتونو آیا مختلف وي د مرکزی حکومت سره به تعلقات څنګه وي او خپل په صوبه کې به ورته کم کم چیلنجونه وي دا نورې پښتنې په بحث کې څېړو مېلمانه مو د مشال ریډیو دوه همکاران عظمت علي شاه او ځلاند یوسف سیدی دوی دواړه په دې حالاتو باندې نظر ساتي او را سره دا وخت پلان دي تاسو هرکلی وایم دواړو ته
مننه کاکړ صاحب
ځلاند یوسف سیدی په اول سوال تاسو هغه دا چې تاسو د تریک انصاف که حسنای حکومت جوړ سي دا د پخوانی هغوزه خستا سو په خیال باندې مختلف پوي
زه خو تاسو په دې سوال کې مزوم یو پښتنه وکم چې تاسو مختلف په کوم بنیاد باندې وایي لکه انتظامی لحاظ سره مختلف او کنه سره په څه د بل څه انګل نه مختلف
زه یعنی په مجموعي لحاظ باندې لکه په تیرو حکومتونو کې چې د دوی کم په سیاسي حواله باندې او یا اقتصادي حواله باندې یا د نور چې کوم انتظامی حواله باندې کوم حکومت کولای او هغه چې کومه تګلاره یا کومه پالیسی ده دوی به هغو ته دوام ورکړي که نه. تاسو وایسته چې دا ځل به دوی مختلف وي او د دوی سیاسي رویه او انداز به مختلف وي.
نو که سیاسي رویو باندې خبر وکړو، د حکومت جوړولو نه مخکې دی چې کوم علي امین ګنډاپور د وزارت اعلی د څوکۍ لپاره ټاکلی دی، دا هغه مختلف په ټولنیزو رسنیو باندې هغه یو څو ویډیوګانې داسې خپرې شوې چې په هغې کې هغه داسې خبرې کوي چې د هغې نه اندازه لګي چې د دې چې کوم هغه موږ ورته سیاسي خوارجیت ورته یو ټکي بعضې خلک استعمالوي چې مطلب په سیاست کې دي د ځان نه علاوه بل څوک نه مني. نو هغه خو هم هغه شانتې د هغه د هغه خبرو نه اندازه لګي، لکه څو ورځې مخکې د هغه په سوشل میډیا باندې یو ویډیو خپره شوه چې کومو افسرانو په خیبر پختونخوا کې په ټول ټاکنو کې درغلې کړې دي، هغه خلک په مونږ چې کوم دی نو د صوبې نه بهر کوو او بیا به دلته کې یو دیوال جوړو او هغې ته به وال آف شیم یعنی د شرم دیوال نوم ورکوو، په هغې باندې به د هغې خلکو نوم لیکو. نو که دغې شیزونو ته ګورې نو د دې چې کوم هغه سیاسي رویې وې په هغې کې خو څه بدلون نشته او کېدی شي چې نور تیزی پکې راشي. او که انتظامی لحاظ سره زما خپل نظر انتظامی لحاظ سره دا دی چې د دې حکومت په انتظامی لحاظ سره د تیرو حکومتونو نه ښه نه وي، یعنی موږ دا تیر حکومتونه نه وایو چې هغه ښه یا بد و، خو د تیرو حکومتونو نه به نه وي ښه، ځکه چې که تاسو وګورئ نو په تیرو وختونو کې هم پاکستان تحریک انصاف کا مرکز کې و که په صوبه کې و، نو دې سره د ټیم کمې و، د کابینې جوړولو لپاره به دې سره هغه اهل خلک نه و چې کوم چاته هغه وزارتونه دی ورکي. خو دا ځل چې کوم نوی راغلی دي نو د په دې اسمبلی کې خو د څلوېښتو نه زیات د قومي اسمبلی د صوبایي اسمبلی چې کوم زموږ د خیبر پختونخوا ممبران دي هغه نوی کسان دي، او یو خو ډېر زیات نوی لکه د نیمې نه زیات تعداد د قومي اسمبلی د ممبرانو چې دی هغه نوی دي اول ځلې دی. دویمه مسله دا ده چې کوم دې سره په تیرو دوو حکومتونو کې د کومو خلکو په وزارتونو کې او په غټو غټو څوکو باندې په سینیئر وزارتونو باندې او په وزارت اعلی په څوکو یې تجربې وشوې، هغه خلک دې سره دا ځل په ټیم کې موجود نه دي. که تاسو کتل نو د وزارت اعلی دپاره چې کله دی کس ټاکو نو په هغه وخت کې هم دې ته دا ستونزه وه چې دې سره صرف دوه آپشنز وو، یو مشتاق غنی او یو علي امین ګنډاپور، چې د مشتاق چې په دې کې یو کس چې کوم دی نه وټاکي دې سره دریم آپشن د دې نه علاوه چې و نو دغه شان د اتف یا د شارام غونته کې یا د منګش غونته کې یا داسې کوم چې کوم زاړه خلک وو هغه یا خو پارټي پرېښوده او یا هم هغې د قومي اسمبلۍ الیکشن یې وکړي او هغې به دا ځل په قومي اسمبلۍ کې کینی. نو ما ته خو پخپله زه اوس دا په دې نه یم پوه چې دوی به په دې کابینه کې څوک ځان سره شاملي، ځکه چې دوی سره د کابینې له شاملېدو کسان نشته دی. ما داسې اورېدلی دي چې داسې داسې کسانو ته وزارتونه ورکوي چې هغوی په اول ځل باندې اسمبلۍ ته راغلي دي، په اول ځل یې انتخابات کړي دي، انتخابات یې ګټلي دي او دا ځل به ورته پاکستان تحریک انصاف وزارتونه ورکوي.
مننه ځلاند خان، زه راځم بیا هم تاسو ته. عظمت علي شاه، تاسو ځلاند یوسفزی صاحب واورېدی او همغه خبره همغه سوال که تاسو هم خپل یو نظر ور باندې راکئ چې د تیرو حکومتونو یعنی د تحریک انصاف خپل حکومتونو په خیبر پختونخوا وو دا به همغه سوي لکه څنګه چې ځلاند یوسفزی وایي چې په ځینو شکلو کې به مختلف وي یا ځینو کې
ډاکټر صاحب چې څنګه ځلاند یوسفزی وایي چې یاره دي ته ډېرې غټې چیلنجز دي او مسلې به او بل د ټول نه غټه مسله چې کومه دغه د کابینې د جوړولو ده. اولنی کار چې کوم دی هغه د کابینې جوړولو دي. د کابینې د جوړېدو وروسته چې کوم کارونه دي که هغه صوبې ته فنډ راوړل دي، که هغه صوبې ته چې کوم دی پروجیکټس راوړل دي یا نور چې کوم ترقیاتي کارونه دي هغې لپاره پیسو ضرورت دی. تقریبا یو سل دیارلس ارب یعنی کې یو ارب او دیارلس ارب روپۍ بجټ دی د خیبر پختونخوا، چې په هغې کې اته سوه ارب روپۍ چې کومې دي هغه به د وفاق نه یا د بجلی په مد کې یا په نورو داسې چې کوم مدونه دي په هغې کې به راځي. نو تیره پیره یا دوه زره دیارلسم مونږ وګورو نو په دوه زره دیارلسم کې هم دلته کې دغه شانته کې د صوبې بیل حکومت او په وفاق کې بیا بیل حکومت او بیا په هغې کې که تیر حکومت هم دي نو په هغې کې هم د وزیر اعلیګان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوندونو هغې به د مسلم لیگ نون چې کوم وفاقي حکومت او هغې سره به زیاتر کې ناستم دي نو د هغې د وجې هم صوبې ته مسله وي. خو دې پیرې د ټول نه غټه مسله ده چې دې پیرې نه د پارټۍ وجود شته لکه چکم پاکستان تحریک انصاف بکلیم کولا داغی وجود هم نشتا و طول ازاد امیدوارا دین اولنه خبر خدا دا چی پدی که با کابینه جوڑون بیا و دا آغی کابینه نکار اغسطل زکا چی کم دا دی دا تیر کابینه ممبران آغا اس چکم دینو پا اسمبلی که نشتا که آغا تیمور سلیم جگڑا دی که آغا کامران بنگش دی که آغا دا سی محمود جان دی که یا دا سی نور سمر امون کسانو گرو خو چی کم کابینه تیر پیره یا دا آغی نمخ که پیره جوڑا شی و آغا دی پیره چی کم دی آغا کسانو نشتا دا نیو کمر دی نیو کمر چی کم دی آغی با ایکسپریمنٹس کی و ایکسپریمنٹ سر با بیا چې کوم ډیر راتلون کې دغه خرابي گیا وا دمه ورسره ټول نغټه مسله چې کوم دغه د فاندز دا کوم چې ز بیا بیا ویم چې دلته کې د پیسې ضرورت دی د خیبر پختونخوا د حکومت لپاره د پیسې ضرورت دی پروجیکټس دا سیدی چې هغه نیمګړې پاتې دي بل د ټول نغټه خبره دی چې کوم د صحت کارت خبره کې چې یاره صحت کارت چې کوم دی هغه مونږ دوباره شروع کوو او هغه ورځ چې کوم د خیبر پختونخوا د اسمبلی لپاره نامزد وزیر اعلی دی ګنڈاپور صاحب هغه وی چې یاره خیبر په خیبر پختونخوا کې صحت کارت دوباره شروع کوم دا هغه لپاره هم د هر کال سلویخ ارب روپۍ چې کوم دي هغه ضرورت دی ځکه چې یو خو مهنګای شوی دی هغه دغه سیوا شوی دی پیسې نو تقریبا سلویخ ارب روپۍ نو دا هغه لپاره چې کوم دي نو دا پیسې رول یا دغه فنډونه یا داسې پروجیکټونه چلول دا به ډېر زیات مشکل ماته لګي
ډېره مهمه نکته دي د اقتصادي پلوه ځخه زلان جی سبزی سے عظمت زیاد خبر پر عظمت علی شاہ زیاد خبر پر اقتصادی اڑخم وکا خوب الخوا تھا لکچکم اقتصادی مسئلہ دا او ذکر ایم وکی چی وفاق زاخ چی پیسی راوڑل دی کاغ دا بجلی پا مت کبی که نفس ایوارڈ پا مت کبی یا قبائلی علاقو دا پارا چکمی زنگڑی پیسی وی او وادی او کولو نشوی چی پرشوی ندی پا دیر طول کی مجموع کیا او پا مرکز کی با ممکن دا دا شاباز شریف یعنی دا تیرے دا پیپلز پارٹی او دا مسلم لیگ نون متحدہ کومنٹ حکومت وچ چاله تے کہ انصاف مخالف دی او دا تجربہ مخکم تیر سوی دا پرویز خټک په وخت کې چې نواز شریف په حکومت کې خو بیا چې کله عمران خان راغی نو دلته محمود خان او په صبح کې اولته عمران خان او اوس کوم ورکینګ ریلیشن شپ ته یو تعلق وي د صبې د فیډریټنګ یونټ او د مرکز ترمن دا څومره چیلنجینګ دی تاسو ته ښکاری چې دا به مسلې حل کولو کې مرسته وکړای شي کنه
زما په خیال خو د پاکستان تحریک انصاف د ګوند چې کومې مخکې موږ په سیاسي رویو باندې خبره وکړه کچری دی د خپل سیاسي رویه هم دغه شانتي او ساتي بیا خو ډیره مشکله ده د وفاق او د ثبوت ترمنځ چې کوم د تعلقاتو ستونزه وي چې هغه واره شي که تاسو ګورئ دا وخت کې نو پاکستان تحریک انصاف اوس انټرا پارټي الیکشن کې یو نوی چیرمین راولي او داسی د زرایو خبرونه داسی دی چې پاکستان تحریک انصاف د بیرستر گوهر چې دی د چیرمنشپ باندې نه لخوا او د عمران خان د طرف نه دا فیصله چې بیرستر گوهر چې دی د چیرمن دی بدل شي او د بځای باندې یو بل چیرمن راشي دا غي بنیادی وجه دارا چې بیرستر گوهر په موقف کې هغه د سختواله نشته کې سم د سختواله عمران خان توقع کوي د خپل یو چیرمین نه چې هغه له پکار دی یا هغه چې کله بیان ورکوي نه هغه کوشش کوي چې نورو سیاسي ګوند جماعتونو پسې داسې چې څنګه دی هغه سپکې سپورې خبرې وي هغه خبرې ورپسې مونږ کی او یا در روان حکومت ته پاره چې کوم نه د بیرستر گوهر یو بیان چې یاره مونږ به کا اپوزیشن مونږ کوو نو مونږ به په اسمبلی کې کینو او مونږ به
یعنی تاسو واسطه یعنی ځلان دې سره تاسو واسطه چې کوم د رویه مسله ده هغه به د خیبر پښتونخوا راتلونکي وزیر اعلی کوم دغه سیوی نو کدا سی وساتې نو بیا به مشکل وي چې مرکز سره دغه وسی
بیا به ډیره مشکل ځکه وي چې په خیبر پښتونخوا کې دی کوم وزیر اعلی نامزد کړه دې کوم چې پر روان وزیر اعلی دی د هغه خبرې چې سم نه داغه زوړ تاریخ را روان دی داغه د خبرو یا داغه د اندازې بیان یا چې هغه په کومه طریقې سره کمی د ستونزو د هواري طرف ته داغه کوم اپروچ دی نو که په همدغه طریقې سره روان وي نو بیا به ډېره زیاته مشکل وي چې د وفاق او د خیبر پختونخوا ترمنځ چې کوم نه ستونزې چې کوم وي هغه هواري شي ځکه چې دا ان اف سی ایوارډ هم تر اوسه پورې ان اف سی ایوارډ هم نه دی شوی نو کچری دی دا غوښتنه کوي چې را روان حکومت نه ان اف سی ایوارډ وکړي او په هغه کې د صوبې په حساب باندې د صوبو او د وفاق ترمنځ چې کوم حصې دي په هغه باندې مخکې نو اختلاف را روان دی نو دا ډېره ګرانه ده
مننه ځلان دې څه په عظمت علی شاه یو بل اړخ چې تاسو خپله یعنی صوبا خیبر پختونخوا کې هلته مضبوط سیاسي قوتونه هم شته مطلب اولسی ملاتړ هم زیات وی لکه د جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډلې د مولانا فزرمان پارټي ده داسې عوامي نیشنل پارټي ده او داسې قومي وطن پارټي په ځینو سیمو کې ده مسلم لیگ نون په یو برخه کې دی خو خیر زیات چې دی هغه مولانا فزرمان او عوامي نیشنل پارټي که دا پارټیانی احتجاج کوي او لاسملیزم تقریبا خصوصا ان پی سی سی دا غډیره وتلې ده دغه په صوبه کې د ګوندونو بڅومري دوی ته مشکل حالت جوړ کړی سی و راتلونکي تحریک انصاف حکومت
جی بالکل یو خو دلته کې چیلنجز وی کوم دین یو خو د هغه پاټو یا چې کوم ګوندونه تاسو یاد کړئ چې راغی سره پلاویان داغي سیوا دي داغي وټرانم سیوا او تقریبا چې کوم دین په څه ځایونو کې هغه سیټونه مګټي دي کاغه مسلم لیگ نوم دی جی یو ای فی دی یا عوامی نیشنل ګوندم یو سیټ نیم دی یا دغه شان ته کې نور دی خو داغي د احتجاجونو چې کوم لړۍ واغه خو د الیکشن د وخت نه شروع شو او اوسه پورې حکومت نه جوړه کاغه چې کوم زور دغه دی هغه روان دی لاغه چې کوم سیټ اپ ته هغه روان دی خو چې کله دا حکومت جوړ شي نو هغوی لکه عوامی نیشنل ګوند سبا به چې کوم دی نو د اسمبلی اجلاس دی او د چې کوم عوامی نیشنل ګوند دی هغوی اوس نو ویلي دي چې په 28 فروری یعنی کې سبا به هغوی د اسمبلی مخې ته د احتجاج پلان کړی دی هغوی به هلته کې چې کوم دی احتجاج کوي دغه شانته کې جی وای فی چې کوم دی هغه هم په خپل دغه کې 13 جمعه مغی احتجاجونه پلان کړي وو دغه دپاره د چې کوم درغلې دي دغې دپاره دغه شانته کې نو خو ورسره چې کوم زیاتره نن مونږه خبره کوله سر ملګری ناستو په دې باندې پاکستان تحریک انصاف چې هغه ته دوه د ټولو غټې مسلې یو خو فان و چې کوم مونږه خبره وکا د ټولو پټه بل مسله چې کوم دغه سکیورټي ده لکه 13 کال په 2023 کې په پاکستان کې تقریبا یولس کم اته سوا بریدونه چې کوم دي هغه شوي دي ورسره چې کوم دي نو په هغه کې تقریبا د 1500 زیات کسان مړه دي جوبل شوي دي څوک پکې څوک مړه دي تقریبا 3000 کسان دي پاره 1500 عمر دی دغه شانته کې جوبل دی ورسره چې کوم دي نو نه صرف د خیبر پختونخوا چې کوم قبایلی ضلع دي بلکې چې کوم د بندوبستي علاقې دي هلته کې هم ټارګټ کیلینګ او دغه شیزونه چې کوم دي سکیورټي لحاظ سره هغه هم روان دي نو پاکستان تحریک انصاف ته یو سیټ ته د حکومت جوړي آزاد حکومت به جوړي کی نو دا غي نه پس که یو خو د ګوندونو چې کومه تاسو احتجاج وي نو د احتجاجونو سره زیاتره داسي چې هغه احتجاجونه روان وي تر څو پورې چې هغه احتجاج یو داسي ځای نه رسیدلی چې د حکومت سپروپرټي ته یا د ملک پروپرټي ته یا بل څه ته نقصان نه زیاتره احتجاجونه دغه شان روان یغې نه حکومتونو ته دونه غټه مسله نه وي خو تر ټولو غټه مسله الی جوړيږي چې کله هغه نه ډیسټرکشن راځي نو په هغه باندې باید چې کوم دي نو نوې علاقه څنګه چې زلاندې مووی چیرې دا نوې علاقه دي یا نوې کابینه ده نو هغه د پاره به ډېره زیاته مشکل شي دغه شیدونه ټیکل کول
مننه زلاندې سرزي سه سوال بلدام دی علي امیر کندپور کو وزیر اعلی شي نو دا به د جنوبي ضلعو یعنی د ډېر اسماعیل خان سره د تعلق دی او دا سیمې چې دی هغه په یو لحاظ باندې یو محرومي محسوسي د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خصوصا د پشاور ویلي چې ورته وایي چې کومه وادې ده یعنی نوخار او چارسده او مردان او بیا داسې سوات هم پسې ځه ستاسو په خیال باندې د ده راتګ په هغه لحاظ باندې د جنوبي ضلعو خلکو ته یو ګټه رسولی سي که نه بس یوازې بس راتګ دی او صبح به مغسې چلوي
دلته خو زمونږ چې کوم د حکومتونو کوم روایت پاتې شوی دی د کومې علاقې چې وزیر اعلی راشي نو هغه کوشش کوي چې هغه خپل علاقې ته ترقی ورکړي او د هر علاقې خلک په دې باندې خوشحالي کوي چې زمونږ د علاقې یو وزیر یا یو وزیر اعلی راشي او د هغې بنیادي وجه هم دایي چې د هغې په علاقه کې کومې محرومې چې هغه ختم شي او چې کوم ترقیاتي کارونه نه شي چې هغه وشي نو دا ظلم چې کله علي امین ګنډاپور نوم راغی نو مونږ قتل چې زمونږ کوم د ډېر اسماعیل خان ملګري دي نو هغې ټول خوشحاله او خلکو په ټولنیزو رسنیو باندې دا پوسټونه کول چې را د ډېر اسماعیل خان نه چې کوم دی نو وزیر اعلی راضي او دا مونږ خوشاله یو چې ډېر اسماعیل خان به ترقی وکړي نو که زوړ مونږ کوم روایت چې روان دی هغې ته ګورو نو زما په خلکو د جنوبي اضلاعو لپاره دا ډېره ښه خبره ده د هغې نه مخکې د جمعیت العلماء اسلام په وخت کې هلته کې وزیر اعلی پاتې شوی اکرم خان دورانی ډېر کارونه کړي په بنو کې خو په ډېر اسماعیل خان کې یا ټانګ کې خاص کر د ټانګ خلکو ډېرې زیاتې ګیلې دي هلته کې د اوبو مسلې دي خلک د څښاک اوبه نه لري بعضې ځایونو کې داسې چې د اودسونو اوبه خلک نه لري په جوماتونو کې نو کچری علي امین ګنډاپور لکه د نور وزیر لاګانو غونډه کې خپل علاقې له کار وکړي نو زما په خیال چې د جنوبي اضلاع د خلکو کوم ګیلې دي هغه ګیلې په دې حکومت کې روکېدي شي. خو خیبر خو صوبې ته د فنډونو مسله ده څنګه چې عظمت مخکې خبره وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف په تیرو دوو حکومتونو کې صوبه قرضداري شوې هم ده. دا ځل به په وفاق کې حکومت چین هغه به هم بدل وي زړې قرضې دي د هغې بوج به ام وي او د ملک معاشي صورتحال چې دی هغه هم ډېر زیات خراب دی. نو مونږ د نور صوبو په نسبت باندې لږ د زیات چیلنجز سره مخ یو.
مننه. او عصمت علي شاه تاسو په خیال باندې ځکه چې تحریک انصاف چې دی هغه خو تقریبا په پنجاب کې به هم حکومت نه وي په سندھ کې هم نشته په بلوچستان کې هم نشته یوازې په خیبر پښتونخوا کې به ممکن وي حکومت وي نو په داسې حالاتو کې چې دوی مخالفت له مرکز سره دی نو ستاسو په خیال باندې داسې تاسو فکر کوئ چې راتلونکي وخت کې به ټول وخت د یو تشنج حالت وي د مرکز او د صوبې ترمنځ او ټول وخت به هم په دې کې یعنی د سیاست میدان به که د عمران خان وي نو هغه به هر څه له خیبر پښتونخوا څخه لانچ کوي او هر څه به کوي کنه.
جی بالکل. یو خو ما چې څنګه وختیم خبر وکړه چې په 2013 کې هم داسې و چې یاره په وفاق کې حکومت بدلو او په صوبه کې حکومت بدلو نو چې څومره هم کارونه پینډینګ پاتې شوي نو په هغې کې دا و چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به وي چې چونکې وفاق کې حکومت بدل دی او په صوبه کې حکومت بدل دی نو هلته نه د وفاق نه چې کوم زمونږه پیسې دی یا فنډ دی هغه ناراضي مونږ ته نو د هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ ته داسې حکومت پکار دی چې هغه په وفاق کې او په صوبه کې دواړه وي. دې پیری بیا هم اکشان ته کېدی چې هم په صوبه کې چې کوم دی نو بدل حکومت دی او په وفاق کې هم بدل حکومت دی. خو که مونږ ته نورو صوبو څنګه چې زاران خبره وکړه چې یار د نورو صوبو په نسبت مونږ ته چیلنجز په دې وجه هم سیوایي چې په سندھ کې چې کوم دی نو هغه د پاکستان پیپلز پارټي حکومت چې کوم دی نو هغه هم د مسلم لیگ نون د وفاق د حکومت سره تقریبا یو شان ته کې چلیدي چې کچر وفاق حکومت د مسلم لیگ نون رالو څنګه چلیږي تر اوسه پورې خلا دا غي نه پس کبیا موږ پنجاب ګورنو پنجاب کې الریډي هم دا غي اکشان حکومت دی او هغه به مطلب لکه هغه د فنډز هم سمسل نه کې پروجیکټ روانيږي هغه مو ته وفاق دغه کوي او دغه شان بلوچستان کې هم په ګډه باندې چې کوم دی نو دغه جوړیږي حکومت جوړیږي نو هغه تبم دومره چیلنجز چې کوم دی په بلوچستان کې به هم دومره خو د ټول نه زیاته مسله چې کوم دغه په خیبر پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا ته هم اکه د 2013 مې کیسې چیرې وفاق چې کوم دی موږ له پیسې نه راکې وفاق موږ سره چې کوم دی مور د مېرې کوي وفاق موږ سره چې کوم دی دا مسله کوي وفاق دا مسله کوي نو بیا به هم دغه شانته کیږي چې څنګه په تیر 2013 کې د دې ځای نه چې کوم دی نو بیا د پاکستان تحریک انصاف پلاویان سره د اسمبلی د ممبرانو او پاټک کې چې کوم دی نو روډ بندول او دا ټایپ شیزونه نو زما په خیال دا چیلنجز به ډېر زیات.
شاه عصمت علي شاه 2013 کال کې هم دغه تحریک انصاف لخوا ځه پرویز خټک وزیراله وو بیا ورپسې په 2013 کال کې هم تحریک انصاف لخوا محمود خان وو اوس کالی امین ګنڈپور وی نو دا درې شخصیتونه که تاسو په یو منټ کې راته تشریح کړئ چې کم یو چې وو هغه له مرکز سره په تعلقاتو کې بهتره رول ادا کولای شو.
عبدالحی صاحب داسې دا چې پرویز خټک یو داسې سرپرې درې وانو کې داسې یو سړی چې هغه هر چاته قابل قبول وو هغه وفاق تم قابل قبول وو هغه مسلم لیگ نون تم قابل قبول وو هغه چې کوم دی لګی نه کې وفاق کې هر یو حکومت ته
او محمود خان
محمود خان چې کوم دی کومګه تیرو ګورنو هغه به هغه میټینګونه لمنت له کوم میټینګونه چې با په وفاق کې کېده او هغه به د پاکستان تحریک انصاف د چترې د لاندې نو زیاتره داسې وو چې هغه به هغه لمنت له یا به هغه چې کوم دی سملې ته ټوټل په دومره وخت کې اته یا نه هپیرې
او بیا علی امین ګنڈپور
او علی امین ګنڈپور کومګه یاد کو نو علی امین ګنڈپور د دې دوانو په نسبت اکټیو زیات دی داغه سیاسي چې کوم تړاو دی یا بصارت وته دی شو اگر گیریش پرویز خټک نه کمی خو محمود خان چې کوم دی نو هغه کمزوري وزیر اعلی او علی امین ګنڈپور چې کوم دی هغه لږ اکټیو دی نو کیدی شي کدا اکټیونس چې کوم دی د ځوانان رازان سره یوځی کی نو دا به یو شی وي.
مننه عظمت علی شاه تاسو او ځلاند سبزی سره په دې بحث کې برخه واخسته شو وخت تر تغواړو خدای پامان. داود مشال تورانا لاندې چې په کیمو په پېښور کې خبريالانو داود مشال تران لاندې چې په کیمو له خپل خبريالانو ځلاند یوسفزي او عظمت علي شاه سره د خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د ممکنه حکومت جوړېدو په مختلفو اړخونو خبري کولې. بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ په مخه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نشتم ماہ ان کے پتھ سو پیارے کے جی ہم دم نشتم دیار پدا ہو رہے ہیں نشتم ماہ ان کے پتھ سو پیارے کے جی ہم دم دواړو سترګو ټپړون په نظر وای کتان کېدای هر کې ز موت نظر وای خود په خود می ځان وغلی په خنجر وای خود په خود می ځان وغلی په خنجر وای هسې پاتشوم تر یار پورې مخپورې پچرګا د عاشقانو کې ستم تحتے غورم چمیار پسفر کلی سفت غورم
دا مشال ریڈیو دا